بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشحالي کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست موږ سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ وسطه خپرونې سره زه علي اصغر عابدي له خپلې همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درنو حضور ته حاضر شوی یو. نن د سه شنبې ورځ د 1403 لمریز کال د لوی یادت سلوغې د میاشتې اتمه او د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 قمري کال د رجب د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو، نن د دوشنبه ورځ ده. ایزان له معمول سره سم د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. لاغه ورسته به هم افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچي د سفر د لاسته راوړنو پاک له یوه سیاسي تبصره واوري. بیا به د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو. لاغه ورسته به هم ساسو په پیغامونو او ژغونو مشتمله هر کله را شخبرونه درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ او ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان pashto@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریک کړئ. ستاسو نظرون ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران د پارلمان مشر د فلسطینی مقاومت په دوام ټینګار کړی. د غزې په نامه د ایراني یوې پرمختللي بې پیلوټې الوتکې نه مخکتنه شوې. اسرائیل رژیم خپل 2 پوځیان ایران لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې. طالبان وایي چې د ایران د حقابې د ورکولو لپاره تخنیکي چمتووالی بشپړ شوی او د ټرامپ مرستیال امریکا ته د افغانانو د ورتګ لپاره شرط ایښی دی.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر په دې خبرې سره چې حماس نن سبا ژوندی او لا پیاوړی کېدو دی وویل، مقاومت له مخکې نه په لا مضبوطې ارادې او کلک هوډ سره دوام لري. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې په ټوله نړۍ کې د سیونیستي رژیم نفسیاتي جنگ د فلسطین او لبنان د مقاومت د ماتې او د نیواکرو د بریالیتوب د القا په لټه کې دی وویل، خو نن په ډاګه سوه چې حماس ژوندی او مخ په ودې دی او په لا کلک ارادې سره مقاومت جاري ساتي او دښمن سپکوي. قالیباف سرګند کړه د اسرایلو د اپارټایټ رژیم د نسل وژنې په وړاندې د فلسطین د خلکو له 1500 زیات مقاومت په لغزې د سیونسترانو په بشپړ وتلو او خپل کورونو ته د کډوالو په ستنېدو سره تکمیل سي. د ایران د اسلامي شورا مشر همداشان یادونه وکړه چې خپل کورنیو ته د فلسطین د مظلومه سیرانو ستنېدل د فلسطیني ولس ته ختمولو او په زور د کوچولو د طرحې په وړاندې د مقاومت له بهیر سره د غزې د خلکو د ملګرتیا او یو زړه توب پایلې دي. قالیباف زیاته کړه، جنایتکاره سیونیستي نیواکر شاید وتوانېږي د امریکې په څوټنیزو بمونو سره کورونه، ښوونځی او روغتونونه ویجاړ کړي، خو د ولسونو د ارادې د ماتولو یا د فلسطین د خلکو په زړه کې د مقاومت د لمبو د غلي کولو توان نه ولري.
د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د هوا فضا ځواک د اقتدار پیغمبر اعظم مانورې په څنډه کې په یو لړ ترکیبي عملیاتو کې په اول ځل په غزې نومې توغندي سره 8 هدفونه په دقیقه توګه ویجاړ کړل. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د هوا فضا ځواک په هغو ترکیبي عملیاتو کې چې د اقتدار پیغمبر اعظم منورې په څنډه کې ترسره شول، د غزه په نوم د یو ستراتیژیک ډرون مخکتنه وکړه. د دغه ډرون د وزرونو اندازه 22 متره ده او 3000 کیلوګرامه وزن لري. دا ډرون 15 ساعته پرله پسې الوت کوي او چټکتیا یې په ساعت کې 350 کیلومتره ده. د غزې په نامه دغه ډرون همداشان لږ تر لږه 1500 کیلوګرامه وزن پورته کولی شي او تر 1000 کیلومترو پورې د 14 بمونو د وړلو وړتیا لري. د دغې بې پیلوټه الوتکو عملیاتي شعاع یا ریډیس د 4000 کیلومترو برابر دی.
د الجزیرې له راپور سره سم د سویونیس رژیم د کورني امنیت ارګان شبکې ادعا کړې ده چې دوه پوځیان یې له ایران سره د همکاریو په تور نیولي دي. د سویونیس رژیم دغه جاسوسي ادارې ادعا کوي چې یادو پوځیانو ایران لپاره ځینې ماموریتونه ترسره کړي. په خپره سوې اعلامیه کې ادعا سوې ده چې دغو پوځیانو د هوایي دفاع په برخه کې فعالیت کول او د خپل خدمت پر مهال یې ډېر مهم معلومات ایران سره شریک کړي دي، چې پکې د اسرایلو د وسپنیز ګنبد د هوایي دفاع د سیستم پاکله معلومات هم شامل وو.
د ترکیه خارجه وزیر وایي چې د سوریه بدلونونه به له ایران سره د اختلافاتو د کمیدو لامل شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د حالاتو بدلون او تهران سره د هغه اثراتو ته په اشاره سره وویل، په هر یو اړیکه کې کله چې اختلافي دوسیه کم شي نو مثبت پالنې زیاتېږي. په دې خاطر دا هم د ایران او ترکیه درمیان د اړیکو د ودې لپاره یو فرصت کېدلی شي. هغه الشرق الاوسط ته ویلي، له دې مخکې ایران او ترکیه په سوریه کې د یو بل په وړاندې متضاد دریځونه درلودل، خو اوس په سوریه کې له بدلونونو وروسته دغه رویه بدله شوې ده او نور سوریه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف لامل نه کیږي. هاکان فیدان دا وکړه چې دا به د ایران لپاره د خپل بهرني سیاست به په بیا ارزونه کې یو فرصت وي. که څه هم د سوریه بدلونونه د ایران لپاره یو منفی مسئله وی، لیکن دا د هغه آیت شریف په شان دی چې فرمایي تاسو ځان له یو شی په تاوان کې بولی، حال دا چې ستاسو په خیر کې دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سید عباس عراقچی سلاکار محمد حسین رنجبران کابل ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په کله ویډیو خپره کړي. له سید عباس عراقچی سره د ایران د خارجه وزیر د سلاکار د خبرو په اساس طالب مقاماتو په کابل کې ویلي چې ایران ته د اوبو د لیږد لپاره ټول لازم زیر ساختونه برابر شوي دي. هغه همداشان ویلي چې طالبان له خارجه وزیر میرخان متقی سره د عراقچی په کتنه کې په مهمو موضوعګانو لکه د افغان کډوالو په سر شننه کولو او په عزت سره هیواد ته د هغوی د ستنېدو په ضرورت ټینګار سوی. همداراز په دې غونډه کې له هیرمنده د ایران د حقابې په موضوع خبرې وسوې او افغان لوري ویلي چې ټول فني امکانات یې تیار کړي چې اوبه د ایران لور ته منتقل سي او له ځای کېدو مخه یې ونیول سي. عراقچی همداراز د طالبانو له لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند او د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له غړو سره هم کتلي. دا سفر د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اقتصادي ملګرتیاو په پیاوړتیا کې یو مهم ټکی ګڼل کېږي. بل دا چې طالب چارواکي ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا مهم بللي. په دې هکله زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی، راځئ چې په ګډه ورته وغږیږو.
د کډوالو چارو سرپرست وزیر وایي یو شمېر هیوادونه له افغانستان سره ښې اړیکې لري. د کډوالو چارو سرپرست وزیر پر وینا افغانستان هم له ګاونډي هیوادونو سره تعامل او ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي. د ریاست الوزرا پخواني سیاسي مرستیال او د کډوالو چارو اوسني سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر چې دا مهال د خوست ولایت په سفر دی، د دغه ولایت د قومي مخورو او دیني عالمانو سره په ګډه ناسته کې ویلي چې یو شمېر هیوادونو د حقایقو په درک کولو سره له افغانستان سره ښې اړیکې ټینګې کړې دي. نوموړي ویلي چې افغانستان هم له خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره تعامل او خو اړیکو ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي. په دې ناسته کې قومي مخورو او دیني عالمانو په خوست ولایت کې د رغنیزو او نورو ټولګټو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. د کډوالو چارو سرپرست وزیر خوست ولایت ته د سفر پر مهال تېر ورځ د یوې دیني مدرسې په فراغ غونډه کې ویلي وو چې افغانستان اوس په نړیواله کچه د ځواکمنو هیوادونو ملاتړ لري. نوموړي د بېلګې په توګه د چین او روسیې یادونه کړې چې پر وینا یې د امنیت په شورا کې د افغانستان پر خلاف د پرېکړو ویتو کولو حق ورسره دی. محمد آصف شنواره، تهران رادیو، جلال آباد.
دا خبرونه دا تهران رادیو نو اوري. د ټرمپ مرستیال ولسمشر وایي افغان کډوال به د اړینو پلټنو پرته امریکا ته د ننوتلو اجازه ونه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس اعلان کړی چې افغان کډوال به د اړینو چکونو او تحقیقاتو پرته هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. سی بی ایس راپور ورکړ چې د ټرمپ مرستیال وویل چې یو شمیر هغو کډوالو چې مخکې له مناسبې پلټنې پرته متحده ایالاتو ته داخل شوي وو امنیتي اندېښنې راپورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډونالډ ټرمپ په امر د امریکا د بهرنی مرستو له ځنډولو وروسته د 40,000 څخه زیات افغانان اتباو لپاره امریکا ته الوتنې ځنډول شوې دي. رویټرز لیکي چې په دې خلکو کې هغه کسان شامل دي چې غوښتل د ځانګړي مهاجرت ویزو یعنی اس آی وی اس په واسطه امریکا ته لاړ شي. د کډوالو د ملاتړ ائتلاف مشر شان وانډایور وویل چې ډیری هغه خلک چې غوښتل امریکا ته لاړ شي په افغانستان کې دي او پاتې نور کسان په پاکستان، قطر او البانیا کې ورځ تیروي. دغه ائتلاف د متحده ایالاتو له حکومت سره کار کوي. د واک له ترلاسه کولو وروسته ټرمپ یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د افغان کډوالو ټولې الوتنې ودرولې.
د کانادا خارجه وزیر وایي چې طالبانو د دغه هیواد یو شاریز له بنده خوشي کړی. د فارس له راپور سره سم د کانادا خارجه وزیر میلانی جولی د طالبانو لخوا د دغه هیواد د یو شاریز د خوشي کولو خبر تایید کړی. هغه وایي چې دغه کانادایي شاریز چې پخوانی عسکر وو د قطر په منځګړیتوب د طالبان لخوا خوشي شوی دی. ډیوید لاوري د کانادایي ځواکونو یو پخوانی عسکر دی چې په تیر نوومبر میاشت کې کابل ته لورتګ وروسته ونیول شو. لاوري د کابل له سقوط مخکې په افغانستان کې خصوصي امنیتي شرکت درلود. د غرسنۍ ویل چې لاوري په افغانستان کې په کاناډایي دیو مشهور دی او د هغه د کابل د سقوط په یو له هغه کاناډایانو وو چې د کابل په هوایي ډګر کې وو او د هغه ماموریت د تخلیه لپاره د کاناډا په معتبرو مدارکو سره د کسانو له پیژندلو سره مرسته کول وو.
چین له حیواناتو څخه انسان ته د ناروغیو د سرایت د مخنیوي په مقصد د افغانستان په ګډون د یو شمیر آسیایي، افریقایي او اروپایي هیوادونو د څارویو او چرګانو پر واردولو بندیز لګولی دی. چین ویلی دی چې د پسونو او وزو د تڼاکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره یې له افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال، بنګلادیش څخه د پسونو او وزو او د دې دوو څارویو د غوښې واردول بند کړي دي. دا بندیز په داسې مهال کې اعلانېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په بیلابیلو هیوادونو کې د ځینو ساري ناروغیو د خپراوي خبر ورکړ او ورپسې د چین د ګمرکونو عمومي ادارې د جنوري په 1 نیټه په دې اړه یو لړ بیانونه خپاره کړل. د دې بیانیو له مخې چین د غوښې له لویو تولیدونکو هیوادونو لکه غنا، قطر، سومالیا، کانګو، نایجیریا، مصر، بلغاریا او نورو هیوادونو څخه د غوښې او له جرمني څخه د خنزیر او د خنزیر د غوښې پر وارداتو هم بندیز لګولی دی.
د افغانستان د کرکټ ستوري ګلبدین نایب په یو یادګاري عمل کې د غوره لوبغاړي نام د باډي بلډینګ په خوانی اتل علی رضا آسای ته ډالۍ کړ. د فارس له راپور سره سم د افغانستان د کرکټ ستوري ګلبدین نایب په یو احساسي اقدام کې د خپل ښه لوبغاړي نام چې په اماراتو کې د کرکټ په نړیوال لیګ کې ترلاسه کړو د افغانستان د باډي بلډینګ د پخواني اتل او د افغانستان د ورزش د وتلی څیرې علی رضا آسای په یاد هغه ته ډالۍ کړه. دا د ستوري د ناروغۍ له امله په کابل کې د آسای د ناڅاپه مړینې په وجه ترسره شوې. نایب په دغه دستورو کې د آسای په مړینې د خواشنۍ په څرګندولو سره وویل علی رضا د افغانستان د ځوانانو او ورزشکارانو لپاره یوه بیلګه ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
عزیزانو سم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې کابل ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سفر لاسته راوړنې نومیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راخچی د یک شنبه په ورځ د یو سیاسي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ کابل ته ولاړ. د افغانستان ته د ایران د خارجه وزیر لومړنی سفر و چې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د خارجه وزارت چارواکي ذاکر جلالی د یاد سفر په اکله ویل د افغانستان او ایران ترمنځ ګډې سیاسي اقتصادي او امنیتي ګټې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو فرصت دی. عراقچی په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ملاقات وکړ او په بیلابیلو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا د سیمې د سولې او ثبات د دواړو ولسونو په ګټه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداشان په کابل کې د افغانستان د سرپرست خارجه وزیر امیر خان متقی سره په کتنې کې دې ته په اشاره سره چې دواړه دوست او مسلمان هیوادونه دي ویلي وو چې ایران او افغانستان له یو بل سره ډېرې ژورې تاریخي او کلتوري اړیکې لري او د تاریخ په اوږدو کې دوستان پاتې شوي دي. عراقچی هم د یاد سفر په اکله وویل چې ښه سفر وو او د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لامل شو. د ایران خارجه وزیر ځینو مهمو مسایلو ته من جمله د کډوالو پورې اړوند ستونزې، مخدره مواد او د داعش او القاعده په شمول له ترهګرو سره مبارزې ته په پام سره وویل. تلموش په افغانستان کې له رامسته شویو بدلونونو په جدي توګه اغیزمن شویو. په دې خاطر دا طبیعي خبره ده چې د همسایه هیواد د برخلیک او سیاسي بدلونونو په وړاندې حساسیت ولرو او باید هغه اثرات مدیریت کړو. هغه یادونه وکړه چې له طالب چارواکو سره یې په کتنې کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو د ګډو سرحداتو د امنیت خوندیتوب او د ایران د اوبو د حق په اړه خبرې کړې دي او د افغانستان د سرپرست حکومت رئیس الوزرا او سرپرست خارجه وزیر دواړو ټینګار کړی دی چې ایران به د هیرمند د تړون سره سم اوبه ترلاسه کړي او له دې نه ما سوا یوه ډېره ښه خبره یې وکړل. هغه دا چې که دا شان تړون هم د ایران او افغانستان ترمنځ نه وای، د افغانستان شرعي او انساني دنده حکم کول چې موږ ایران ته اوبه ورپرې خودلی وای. عراقچی د ایران او د افغانستان د سرحداتو امنیت هم ډیر مهم و بلله او وی ویل د دواړو هیوادونو ټینګار ده په دې باندې و چې د سرحداتو امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي، کڅه هم وار له مخ کې ځینې تابعیاوي په نظر کې نیول شوی وي او یو شمیر عملی شوی هم دی. د ایران خارجه وزیر همداشان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نور الدین عزیزي سره هم په کتنې کې ویلي و چې ایران د تهران کابل ترمنځ د پرایویټ سکوټر له مختلفو فعالیتونو څخه ملاتړ کوي. عراقچی په افغانستان کې د اهل تشیع د عالمانو د شورا له غړو سره هم کتلی او په ترڅ کې د افغانستان په ټولنه کې د مختلفو قومیتونو او مذاهبو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې د امن او پرمختګ لپاره اړینې وبللې او د افغانستان د خلکو ترمنځ د وحدت د پیاوړتیا پر ضرورت ټینګار وکړ. په کابل کې د عراقچی خبرې اترې له ګاونډیانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره د ایران د بهرني سیاست په چوکاټ کې ترسره کیږي. په وروستیو کلونو کې ایران له ګاونډیانو او سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پراختیا ته لومړیتوب ورکړی دی. په وروستیو میاشتو کې د پردیو من جمله د امریکا د شخړو او لانجو په وړاندې د مقابلې لپاره د ایران او افغانستان ملګرتیا له مخکې نه زیات اهمیت موندلی. د ګاونډیانو په خپلمنځي همکاریو او د پردیو د لاسوهنو په مخنیوي سره د سیمې لانجې هواریدلی شي چې دا موضوع له ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره په تعامل کې د ایران د بهرني سیاست اصلي برخه جوړوي.
قدر من اوریدونکو اوس به هم افغانستان او ایران مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو. لا غورسته به هم د هر کله راشه خپرونه واوري. د پروګرام تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
روت سپانو ته کتنه
د
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. په دغه نننۍ مطلب کې له معمول سره سم اول به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته یو لنډه کتنه کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ترانو قدرمنو اوریدونکو په سر کې د تهران چاپ کې هان ورځپاڼه راخلو او ګورو چې په خپل نننۍ غنه کې د کومو موضوعاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دغه ورځپاڼه په یو مطلب کې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی د سفر په اړه لیکنه کړې دي. ورځپاڼه لیکي سید عباس عراقچی د افغانستان د سرپرست حکومت د لومړي وزیر ملا حسن اخوندزاده سره په کتنه کې ویلي دي د هیرمند سند او غیر قانوني اتباعو په اړه د ایران او افغانستان په اړیکو کې دوه مهمې مسالې موجود دي. عراقچی د غیر قانوني کډوالو مسالې ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د غیر قانوني کډوالو ایران د غیر قانوني اتباعو د بیرته ستنېدو لپاره یو جامع پلان جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلی دي هر افغان وګړی که غواړي چې ایران ته راشي باید په قانوني ډول ایران ته سفر وکړي. هغه زیاته کړه د ایران خلک له 15 لسیزو راهیسې له افغان کډوالو څخه کوربتوب کوي او ډیری افغان کډوال اوس په ایران کې اوسیږي او زمونږ پالیسی د کډوالو سره ناوړه چلند نه دی. هغه همداشان د هیرمند تړون او د سیند اوبو په اړه د ایران د حقابې موضوع ته هم اشاره وکړه. ویل د اوبو مسأله باید د شخړې پر ځای په خبرو اترو حل شي. راځئ چې دا د همکارۍ موضوع وګرځوو. ښاغلی عراقچی د سیستان او بلوچستان د خلکو د اندېښنې په ترڅ کې او په دغه ولایت کې د اوبو کمښت د جوړښتي اصلاحاتو په اړه د سید کمال خان د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په اړه ټینګار کړی. د بند د جوړښت د اصلاحي کارونو سره سره موږ باید د پوره اوبو د برابرولو لپاره تخنیکي ملګرتیا هم ولرو. ښاغلی عراقچی همداراز د امنیت په اهمیت ټینګار وکړ. ویل په افغانستان کې د ټولو پرګنو او قبیلو من جمله شیعیانو لپاره امنیت تامینول او د فارسی ژبې د ساتنې او ترویج مسالې هم ډېرې مهمې دي. کیهان لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي کابل ته د سفر موخه له طالبانو سره د تعامل او اړیکو پراختیا ده. عراقچی زیاته کړی چې د هلمند سیند د اوبو د حق د تامین د نشه یزو توکو په وړاندې د مبارزې د سرحدونو د امنیت او خپل هیواد ته د افغانستان د کډوالو د ورسنېدو په اړه خبرې د دغه سفر د بحث وړ مسایل وو. هغه همداراز د ایران او افغانستان اړیکې په سوداګریزو اقتصادي او سیاسي برخو کې په ښه کچه وبللې او ویل مونږ هیله لرو چې دا اړیکې د دواړو ملتونو او دواړو هیوادونو د ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د صلح او ثبات د ټینګښت او د ګاونډیتوب د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره ترې کار واخیستل شي. عراقچی همداشان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او کلتوري اړیکو د پراخولو په اړتیا ټینګار وکړ. ویل که خدای کول نو ورځ تر بلې به نورې اقتصادي او کلتوري اړیکې جوړې او پراخې شي. کیهان بیالی کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د طالبانو له واکمنېدو راهیسې تر ټولو جګپوړی ایرانی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. هغه تیره یک شنبه یعنی پرون کابل ته لاړ او د طالبانو له مشرانو او جګپوړو چارواکو سره په ګڼو کتنو کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په وینا کابل ته د عراقچی سفر د دغه هیواد د ګټو د تعقیبولو په لړ کې شوه دی.
عزتمن اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده. رسالت ورځپاڼه د بیلابیل موضوعاتو په ترڅ کې د حماس غورځنګ او اسرایلی رژیم ترمنځ د شپې تړون موضوع ته هم انعکاس ورکړی او لیکي چې د حماس غورځنګ او اسرایلی رژیم ترمنځ د شپې تړون لمخه د غری رژیم اعلان وکړ چې د خلک د غزې خلک به وکولای شي د اوومې نیټې څخه د نتزاری محور او الرشید سړک للارې په شمالي غزه کې خپل کورونو ته په پښو راستانه شي. د حماس غورځنګ او اسرایلی پوځ ترمنځ د شوي تړون له مخې موټرونه کولی شي د سهار په 9 بجو د بیت المقدس په وخت د تفتیش وروسته د صلاح الدین سړک للارې شمالي غزې ته راستانه شي. د اسرایلو 12 چینل هم راپور ورکړی چې د رژیم پوځ د نتزاریم محور څخه وتل پیل کړی دی. د فلسطیني مقاومت یو سرچینه بیا وایي چې د بندیانو د شمیر زیاتول زموږ نوښت او د حماس غورځنګ د القسام لواګانو د قوماندې یوې سرچینې د فلسطین الاقصی شبکې ته وویل چې د دې اونۍ د سپارلو په پروسه کې د بندیانو د شمیر زیاتوالی د مقاومت لخوا یو عملي نوښت و، نه د خبرو اترو د کړکیچ له امله. د دې سرچینې په وینا د ژوندیو سهیونیستي بندیانو شمیر د تمې څخه ډیر و او دا شمیره د لومړي پړاو په اوږدو کې د بندیانو تبادلې لپاره کافي و او نو وخت زموږ د خلکو د خوشۍ زیاتول و او د پاتې شمیر محدودول نه و. په تیرونه کې د تبادلې لپاره بندیان خوشی شوي دي. سرچینې دا هم ویل چې د خوشی شویو بندیانو د شمیر د زیاتوالي لپاره د مقاومت نو وخت د کډوالو د راستنېدو له بحران سره سمون درلود او د هغې لپاره یوه حل لاره وه. د نتانیاهو دفتر هم ادعا کوي چې حماس به یو شمیر بندیان خوشی کړي. د اسرائیل د لومړي وزیر دفتر ادعا وکړه چې د حماس غورځنګ به د دې اونۍ د پنجشنبې په ورځ یو شمیر سهیونیستي بندیان بیا هم خوشی کړي. په دې اړه د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف وویل د مظلومو فلسطیني بندیانو خوشی کول او د هغوی د کورنیو لاسونو ته سپارل د فلسطین د ملت د له منځه وړلو د پلان په وړاندې د مقاومت غورځنګ سره د غزې د خلکو د خواخوږۍ او یووالي پایله ده او د فلسطینیانو جبري بې ځایه کېدل. قالیباف وویل چې د فلسطین بندیانو خوشی کول د مقاومت غورځنګ سره د غزې د خلکو د خواخوږۍ یو مهمه موضوع ده. د دوشنبه په ورځ د عامه غونډې په پیل کې د اسلامي شورا رئیس محمد باقر قالیباف د حکم له مخې په خپل وینا کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مبعث در رسیدو په مبارکۍ ویلو سره وویل چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دنده داوه چې انسانیت توحید ته راوبولي، یو داسې بلنه چې یوازې یو فکری مفکوره نه ده بلکې د نړۍ د خلکو د ژوند لپاره عملی درس.
د تهران رادیو کډرمن اوریدونکو را بشو د کابل مطبوعاتو ته په سر کې 800 ورسپانه ګورو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د طالبانو له زندانه د یو پخوانی کاناډایی عسکر ډیوډ لاوري د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. 800 دغه خبر په دوام کې لیکي چې میلانی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې لاوري سره خبرې کړي او همدا اوس هغه په قطر کې لخپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. ورته مهال د فرانسې خبری اژانس رپورټ ورکړی چې لاوري د قطر په منځګړیتوب له 2 میاشتو بند وروسته د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی. د رپورټ له مخې نوموړی کاناډایی عسکر 3 کاله مخکې له افغانستانه د امریکې د وتلو پر مهال له 100 افغانانو سره د وتلو په بهیر کې مرسته کړې وه. همداراز هغه 2 کاله په کابل کې د ریون رای مشورتي خدماتو خصوصي امنیتي شرکت مدیریت کاوه. د طالبانو لخوا د نوموړي کاناډایی عسکر د نیولو لامل تر اوسه روښانه نه دی. هغه د روان کال د لړم میاشتې په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی و. دا یادونې وړ ده چې طالبانو څو ورځې مخکې د قطر په منځګړیتوب دوه امریکایي بندیان هم خوشي کړي وو.
او مسیر ورځپانه بیا لیکي چې په هرات کې د درمل جوړولو یوې کارخونې مسؤول وایي چې دوی تر اوسه په دې توانېدلي چې د افغانستان د اړتیا وړ 130 درمل تولید کړي. د دې کارخونې مسؤولین وایي چې په دغو درملو کې ډول ډول جامد، مایع او تزریقي توکي شامل دي او د هیواد د ټولو ولایتونو ته استول کیږي. د مسؤولینو په خبره دغه کارخونه چې په 1990 هجري لمریز کال کې جوړه شوې 100 کسانو ته پکې کار زمينه برابر شوې ده. په ورته وخت کې د هرات د درمل جوړولو ټولنې مسؤل وایي چې اوس په دغه ولایت کې د درملو د تولید 15 کارخانه فعالیت کوي. د مسؤلینو په خبره کې د یادو کارخانه فعالیتونه پراخ شي نو کېدلی شي چې د هیواد د 30% درملو اړتیاوې پوره کړي. او بل خبر دا چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي ډګرونو او مځکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته د 2545 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت شوی. یادې ادارې ویلي چې د روان کال په مرغومي میاشت کې د 340 زینو په ګډون 1314 بهرنی وګړي هیواد ته راغلي او د شپږ ویشتو شزینو په ګډون 1118 نور له هیواده وتلي دي. د غراز 1296 کسان لم ځکنیو بندرونو او 40 تنه نور د هوایی لارې افغانستان ته راغلي چې له دې ډلې 199 تنه د هیواد د لرغونو او تاریخي سیمو د لیدنې او پاتې نورې د کار په موخه راغلي. تر ټولو زیات بهرني وګړي د نیمروز له بندر د هرات هوایی ډګر او بندرونو او د تورخم او د فاریاب ولایت د اقینې بندر له لارې افغانستان ته راغلي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو داوا ورسپانو ته د کتنې برخه نو په همدې زموږ ته هم اجازه راکړي.
د خدای په امان.
کلا راشا
پنامه دا آغا خدای می دا بیان دی چی یو نومی پنومونو کی سبحان دی. دا تهران رادیو در کل راشد پروگرام دیرو قدر منو بیدون کو السلام علیکم. یو زلبیا راغلی و ستاسو پخپلو لیکونو او غگیز و پیغامونو مشتمل دا هر کل راشد پروگرام سر او هیل لرو چی طول دوستان با روغ رمت او دا سلامتی پا جامو با پتوی. دوستانو په نننی ارکل راشه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
یو ځای ستاسو په خدمت کې او لکه څنګه چې خبر یاست سبا یعنی د رجب یا بزرگ میاشتې په 28 نیټه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم رسالت باندې د حضرت پیغمبر د مبعوث دو کلیزه ده. نو په همدې مناسبت تاسو ټولو قدرمنو ته مبارکي وړاندې کوم.
او وی ظلم او زیاتی او افسانې د کدورت وی زور و سرتیری و او ناری د جهالت وی راغه دغه وخت رحم د رب العالمین مبعوث کو دنیا ته رحمت للعالمین. فاطمی خور مننه مکوم او زه هم په خپل وار ګرانو مینوالو ته لمین ډک سلامونه وایم او دغه شان د مبعث د اختر مبارکي ورته وړاندې کوم. مخکله دې چې د دوی را رسیدلې لیکنه را واخلم، غواړم چې په پروګرام کې د شاملې دوه لپاره ورته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم. نو ملګرو در سره ویلی کې 00 98 919 65 15 او 63. لدین علاوه پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده چې خپل لیکنې او غږیز پیغامونه پرې مونږ ته را لېږلې شي. همداشان parstoday.ir/ps زموږ ویب سایټ ایډرس دی چې تاسو د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او نور خوندور مطالب پکې لوستلی شي. که مخ وخه وي دلته به یو وړه شان د موکو او بیا به راشو ستاسو لیکنو سره.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو ستاسو په خپل پروګرام یعنی ارکل راژه پروګرام. او ستاسو د لیکنو په پیل کې باید یو مسله تاسو ته ووایو چې ستاسو له حضور بخښنه غواړو د دغه د خپلو د غږ د یو ناسم والی په وجه چې همزه زکام شوی یم او هم زما محترم همکار ماجد صاحب، نو که زموږ غږ یو څه خراب وي نو تاسو په خپل محبت سره موږ وبخښئ. رازو ماجد صاحب د پپیل کې د ډاکټر ذبی الله اقبال صاحب یو لیکنه راخلی چې د کتاب د اهمیت او ارزښت په اکلې مختلف قولونه او متلونه راخستې.
ډیر ښه.
او لیکي چې چینایي متل دی چې کتاب یو کړکۍ ده چې موږ پرې نړۍ ته ګورو.
بېشکه.
عباس العقاد وایي یو ښه کتاب درې ځله ولولئ. دا تاسو ته له دریو ښو کتابونو لوستلو څخه ډیره ګټه کوي.
ډیر ښه.
ارسطو بیا وایي چې له ارسطو څخه پوښتنه وسوه د انسان په اړه قضاوت څنګه وکړو. هغه ځواب ورکړ زه ترې پوښتم چې څومره کتابونه لولي او څه لولي.
ډیر ښه. مهم
مونتیسکیو د زده کړې مینه په خوشحالۍ د غم د ساعتونه بدلول دي. یو آلمانی متل هم دی چې وایي بدن یوازې په خوراک او تمرین سره وده کوي او دماغ یوازې په مطالعه او فکر کولو سره. اولیور سمیت وایي چې کله چې زه لومړی ځل یو کتاب لولم داسې احساس کوم لکه یو نوی ملګری مې چې پیدا کړی وي، او کله چې دوهم ځل ولولم داسې وي لکه یو زوړ ملګری سره چې مې لیدلی وي.
ډیر ښه.
عباس محمود العقاد بیا وایي خلک وایي هغه څه ولولئ چې تاسو ته ګټه کوي، خو زه وایم له هغه څه ګټه واخلئ چې
ولولئ. ډیر ښه. ډیر زبردست.
پیچر بیا وایي چې کتابتون د ژوند تکمیل نه دی، خدا د هغې لپاره مهم سامان دی. هیڅوک حق نه لري چې خپل ماشومان پرته له کتابونو لوستلو او مطالعه را لوی کړي. دیبارو بیا وایي چې کتاب هغه ملګری دی چې هیڅکله خیانت نه
کوي.
کتاب بې له شکه د زده کړې تر ټولو غوره وسیله ده. د انسان د معلوماتو په شتمنۍ سمبالوي او جدي منظمه او ژوره مطالعه د یوې باخبرې ځانګړې او پرمختللې ټولنې او کلتور د جوړولو غوره لاره ده.
بالکل. ډیره ډیره مننه قدرمن ذبیح الله اقبال صاحب، ډیرې غوره خبرې مو راستولې دي. بیا به مهم د داسې خو لیکنو په تمه یو د خیره. فاطمی خو روز به د ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب نوې غزل راواخلو چې ګروپ ته یې راستولې وه هغه ورځ. نو کومه خوښه وي زه به یې ورته ولولم. عبدالوهاب غیرت صاحب وایي وی چرته رڼا سترګې مو پټې دي، چرته رڼا سترګې مو پټې دي، څه مو کړه بنا سترګې مو پټې دي، او نه مو دنیاګې لره څه وړاندې کړو، نه وینو دنیا سترګې مو پټې دي، او لویګو ګام په ګام وخندکونو له لویګو ګام په ګام وخندکونو له لار مو د خطا سترګې مو پټې دي، او ورورو مو لیمو نڅاس کې ولویږي، ورورو مو لیمو نڅاس کې ولویږي، ورکه شو روکه مو خندا سترګې مو پټې دي. او وی اې د علم ستورې څه نظر را ورکړه، اې د علم ستورې څه نظر وکړه، څنګه یې پنا سترګې مو پټې دي. او وای نن وهاب غیرت غزل کې څه، وای نن وهاب غیرت غزل کې څه، وا وی ورا وینا سترګې مو پټې دي.
وا مو ورته وینا د وهاب غیرت صاحب، او مننه کوو د دغه شایسته غزل. بیا هم به هم په خپلو شعرونو سره پروګرام ته ښکلا ور وبخښې
انشاءالله.
ماجد صاحب، یو بل قدرمن اورېدونکي ډېره ښه خبره راستولې ده، خو له بده مرغه یې خپل نوم نه دی ښودلی.
نو ګرانه، د بیا لپاره مو نوم هم ورسره لیکې چې دلته مو یادونه هم وشي او ملګری مو هم وپیژني د خیره. ښه، نو څه لیکلی؟
لیکي چې ستاسو یو خبره هم د چا زړه زخمی کولی شي، او هم د یو چا د خفګان او زخم مرهم ګرځېدلی
شي.
دا واک او اختیار ستا په لاس کې دی چې له ژبې او خبرو دی ش استفاده کوي او کبده.
نو دای خو ډیر غوره وینا راستولې ده، او مونږ به د دوی د غشان نورو خو خبرو ته هم په تمه یو. د خیره خدا زل به ورسره انشاء الله چې نوم هم خامخا لیکي.
ښه الله.
فاطمی خور، که مخوخه وینو دلته به یو وړه شان د موکړو، بیا به غږیز پیغامونه وورو، او که له پیغامونو وروسته وخت پاتې شونو بیا به ځینې نورې لیکنې هم راواختو د خیره. خو دلته یو وړه شان د ماخلو بیا راځو.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو قدرمنو اوریدونکو، په خپل هرکلی راشه پروګرام کې، او دا د غږیز پیغامونه راخلو چې دا هم د رسول الله مبارک د بعثت او رسالت د کلیزې او خوشحالۍ په هکله دي. ماجد صاحب، اول پیغام د محترم ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب دی چې خپل شعر په ډیر ښکلي غږ ویلی. نو راځئ چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رجب د میاشتې ویشتمه نیټه سمون لري. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سره د پدې مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته خصوصا تاسو ته مبارکي ویم. جهل نادانی و او تیارې د زلالت وی، جهل نادانی و او تیارې د زلالت وی، شرک بت پرستی و او سجده د معصیت وی، جنگ و گمراهی و تور شپې د جنایت وی، قتل و مرګونه و خبرې د غارت وی، ظلم و زیاته و افسانه د کدورت و زور و سرتیری و او ناره د جهالت و حق په باطل پټ و اغیزه د خباست و جمن ماتی دل و او وعده د سیاست و راغ دغه وخت رحم د رب العالمین، مبعوث یکر دنیا تا رحمت للعالمین. ختم به مونږ ټول شو بت پخپل شو گویان، شو عرب حیران نسکور کعبه کی شو بوتان، ستوری لکیدار شو را سرگنن پا اسمان، راغ چی دنیا تا نن نبی آخر زمان. لاړه گمراهی خاموش د پارس آتش کده شوی، مایوش شو عیسایان لړزان د روم هغه کنگره شوی، نور شو او رڼا شو ختم تک تور شپې شوی، راغله روخنایی او د لمر هر طرف شغلې شوې، علم پوه راغلل جهالت ختم کیسې شوې، زړونه شروخانه معرفت جاری چینې شوې، رخ شو ظلم زور او د زیاتی ورکی گیلې شوی ختم یې بوتان کړو د شرک ختم نشانې شوی داسې فصاحت او بلاغت په دنیا راغې لمعلقات سبع جوړ افسانې شوی نورز مو مبارک شه د بعثت ته محمد د رحیم پزړه دې محبت ته محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نو ورځ مو مبارک شه د بعثت د محمد د رحیم پزړه دې محبت د محمد
اللهم
صل علی محمد و آل محمد یو جهان مننه د دې خولي شعر او تاسو ته هم یو زلبیا د مبعث د اختر مبارکی وایو فاطمه خور دا خو کې دې نشی کنه چې دا سې د خوشاله مو کوي او حتی د شهادت او یادا سې بل کوم مناسبت وي او زمون ګران رور جمیل حسین صاحب سراوان استوي او نو ملګرو اوس په د بعثت د اختر په مناسبت د جمیل حسین صاحب را لګلې نعت شریف وورو
ہلکے عظیم ددی اپلاک دے لا اولو اعظم رسالانو نا بختار دے ایدے مبعث دا پیغمبر دے دو خدای نبی دے رہنما دا ہر بشر دے ایدے مبعث دا پیغمبر دے دادے رحمت پو عالمونو دادے چختان نک سے پتونو دہے دید ڈیو دہر یو بشار دے ایدے مبعث دا پیغمبر دے ایدے مبعث دا پیغمبر دے دد نور د سیتا جلا دے چرش پرش ور نے رونا دے عرش و پرشور نے رونا دے وڑا بہشت دیل نور منور دے ایدے مبعث دا پیغمبر دے دو خدای نبی دے رہنما دا ہر بشر دے ایدے مبعث دا پیغمبر دے دا کل خلقات دا ابتدا دے ظاہر ختم دا انبیاء دے سا اولین و آخرین راز دا اکبر دے ایدے مبعث دا پیغمبر دے دو خدای نبی دے رہنما دا ہر بشر دے ایدے مبعث دا پیغمبر دے کچا قبول کڑلو اسلام جانے خبر کڑو لا پیغام بنا عرب دے نو پلیار برابر دے ایدے مبعث دا پیغمبر دے دو خدای نبی دے رہنما دا ہر بشر دے ایدے مبعث دا پیغمبر دے ایده مبعث ده پیغمبر ده په ما وهب کا مرحمت رتا عطا کا معرفت رتا عطا کا معرفت عنایت وکاس ول په مخ ده پیغمبر ده ایده مبعث ده پیغمبر ده ایده مبعث ده پیغمبر ده دستان و کو خوشالی ورز اختر ده ایده مبعث ده پیغمبر ده ایده مبعث ده پیغمبر ده
ایده مبعث ده پیغمبر ده ډیر خوند وکړ جمیل صاحب جزاک الله او د پاک الله تعالی له درګه څخه د دغه نعت شریف د شاعر وهاب صاحب لپاره هم مغفرت او مرحمت غواړو خدای دې و بخښي
امين امين
ماجد صاحب وخت شته چې د ملګرو زین نور لیکنی راوخلو او کنه
نه کنه وخو بيخي ختم دي نو د کوم ملګرو لیکنی او غږیز پیغامونه چې پاتې شول ان شاء الله چې پراتلون کې یعنی د جمعه ورځ په پروګرام کې به ورته خامخه خبرو او په همدې ځای له دوستانو نه اجازه غواړو
د خدای په امان.